ازادي راډیو د اټو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه کړي دی وای چې دا وتل به مشروط وي څرنګه مشروط دا به هم واوري چې افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي خو تر هر څه مخکې خبرونه نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته کوي د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی درسي سره د افغان سولې په تړاو خبري وکړي او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 99 مثبت مواردو راپور ورکړل شو له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 ته لوړه شوه د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 14 تازه موارد 9 په کابل 2 په پکتیا 1 په کندهار 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې ثبت شوې له بلې خوا د هرات د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت شوي دي تمنا وایي چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 199 ته لوړه شوه بل لور ته پرون په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وایي یوه 15-16 کلنه میرمن چې پرون ناوخته یې ناروغي معلومه شوه تېره شپه په روغتون کې وفات شوه د درمان په وینا دا میرمن د میرامور ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې له ایرانه هیواد ته راستنه شوې وه افغان چارواکي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې روانې دي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مرشي کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل د مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسیږي چې په ورځنیو کارونو بوخت دي
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره
دی وای دا ټول خوراکی مواد او هغه کسانو ته به ورخل شي چې ورځنی کارونه درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي هغه کسان چې پر کراچیو شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده شاغله هدایت زیاتوي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي نوموړی زیاتوي د نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو مرستې هم را روانې دي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه ولسمشر اشرف غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوی د ټاکلو مبارکي وویل او د دې خبرو د پرمختګی لپاره وکړه خو په خبر پانه کې په داړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی په خبر پانه کې همدارس راغلی چې د شاغری غنی او جنرال باجوه په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دوړو هیوادونو د ګډې مبارزې سوداګري او ترانزیت مسایل هم شامل وو په نړۍ کې په کووېډ 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 15,400 زیات کسان مړه شوي دي د دې پوهنتون څېړونکي باور لري چې په کورونا ویروس اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړیو اصلي شمېره شایي تر دې ډېره لوړه وي ځکه له یوې خوا بېلابېل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفی طریقې لري او لبلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علائم ښکاری شي نشمیرل کیږي د دې ناروغۍ د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادونو کې خلک پټوي د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې پرون له 2,650,000 څخه واوښت خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمېره چې 14,000 ته نږدې شوې ده په ایټالیا کې ده د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاد والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General Walters.
دوی وای مش پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قمندان جنرال والټرز ته دنده ورکړو چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو د رسولو چاري تنظیم او چټک کړي. د ناتو عمومي مشر زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړوم سیمو ته د حواله لارې د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي او همدارس د حواله لارې د مرستو د رسولو په چارو کې به آسانتیا راولي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې وایي که طالبان خپل ژمنې پر ځای کړي ناتو ځواکونه بل افغانستان ووزي، که طالبان د ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راشي ناتو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بل لور ته افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دي اور بند وکړي.
د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه هم همدا ده چې طالبانو باید د جګړې لاس واخلي، اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی. د کورونا له امله په ښارونو کې قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغان کارګر او مزدور کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې دا مسله څېړل شوې چې ولې تر واده وروسته اکثر افغان میرمنې تعلیم ته دوام نشي ورکولی او د کور کلی په پروګرام کې بیا یوه د تقلید له لارې د زده کړو مسله څېړو.
کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها زه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه څه شی خوښ مې شي هغه وړمه په کور کې، هماغسې تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچیانو تطبیقوم.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایه همداراز پر افغان مشرانو هم د یووالي شخ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکېچ داواري لپاره په کابل کې هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنځشنبه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایه، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته که نه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناتو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو ده زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي. موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملي کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې د روان کړکېچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غني سره وکتل. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانونی حاضر وو. په خبرپاڼه کې د دې بحثونو جزئیات نه دي ښودل شوي، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته چې عبدالله عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یې د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقې کې کړي دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې وړمه ورځ په افغانستان کې کورونا ناروغي ته هم اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 203 ته لوړ شوی. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دې اور بند ومني. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده چې جګړې بندې شي. تفصیل د فرشته جلالزوی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي، څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه دا کرونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه نو د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره په مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبانو باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغي په وړاندې باندې مبارزه وکړي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبه پورې پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشر پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندویه ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او کداسي ونسي په دې هیواد کې یوه انساني فاجعه پېښېدلای شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد توسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې که د هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بنده کړي. د توسیټډ پرس خبري اژانس په راپور کې دا هم لیکل شوي چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسییټډ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیویي پیغام ته هم اشاره کړې چې ادعا پکې شوی چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسیون په کندوز کې له کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل شوی چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورویشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالې بې طرفه ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربن وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربن نه دی منلی. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. پرون چین له افغانستان سره په دې لړ کې د یو لړ طبي تجهیزاتو مرسته وکړه. ازبکستان هم د ورته مرستې ژمنه کړې ده، خو مزدورکار افغانان او کارګر په قرنټین شویو ځایونو کې او په هغو ځایونو کې چې محدودیتونه وضع شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندۍ دل دي.
د افغانستان دولو شهرونه کابل او هرات د کورونا لپاره قرنټین شوي دي او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو شهرونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم شهرونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې شهرونو کې د کابل او هرات په څېر بشپړ خلک نه دي قرنټین شوي. قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
معلم رحمت الله ده له دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه مې دغه خواهش ده، خیر الله تجارت نه مې دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانې مالول د کار نه یو، فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کښې پیدا کولې، هغه کار را باندې ودراو.
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارالانشا مسؤول احسان طاهری وایي چې د هغو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هره ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جهاد ماز رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعضی مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له امله تر اوسه له ډېر ځپل شوي ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستې پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیایي مواد استول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډېر زره کسان د مؤسساتو لخه، لس زره کسان د تاجرانو لخه او یو شمېر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپېژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نومونه په ښاروالیو کې ثبت نه دي چې دوی ریړۍ چلوي یا کارګران دي، د ورځې چېرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د کورونا په اړه نوی خبر دا دی چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیو سټیټسمن خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړي چې سرلیک یې له افغانستانه لیک نومیږي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر ارادې شک څرګند شوی دی. د دې برتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قمندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولي چې که په پلازمینه کې د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله واله شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصته په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سش کال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تودېدو وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او د دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د ښاغلي لوید پر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نه و وچ شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه نشته پر موټر سایکلونو، موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولي ته نږدې د طالبانو یو قومندان ورته ویلي چې د ده له کسانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک سلګونه وسلوال هم یوځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوه نو له فرصته به ګټه واخلي. د چې ځان یې قمندان خالد باله زیاته کړه، موږ خپل کسان او نور جنګیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل شي. د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخواني سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر ده له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کرونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول. او د ملګرو ملتو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خپره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډېده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایروسو چټکې خپرېده د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط را مست کړی دی. دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړیو ته وکړه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد شریف د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کورونا ویروس له وبا سره لاسو ګریوان دي، د دواړو هیوادو ترمنځ ناندری او بیا زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی تاوان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداری په ځواب کې وویل د ده د هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی و متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران پر اختیا سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ټرمپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکېچن شوي دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلو وسلوالو تور ولګاو چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیره د امریکا پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حمله کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کورونا وایروس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکېچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالي معاملې نه مني. ایران د کورونا وایروس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي په ایران کې تر تیرې شپې پورې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټوله شمیره له 500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیره 3,160 ته لوړه شوه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خوس خوس تم خکو په خوس کې سوداګر او پانګوال له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې لپاره فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور په پانګونې سره به ګڼو خلکو ته دایمي کار پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسي. سوداګرو او پانګوالو دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په لومړي ځل خوست کې د وړو تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستلو پر مهال وکړي. نجیب الله لوخیل خوست راپور لري.
د اوړو د تولید د یوې فابریکې د پرانیستلو په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادې راډیو ته وویل که چیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډېر کسان به په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملی سوداګر حاجی شاباز خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسته ان شاء الله چې میزو او وارداتي مندې په صدراتي ووري ملکه څنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نګر کوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزای موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي زموږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورو په پخو دريږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 ټنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 ټنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنمې د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په ستنډرډ وزن او کیفیت خار ترزه کیږي. د یادې فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړئ، لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره د ویاندې بهر نه راځي کنه، او کدا موږ خپل دلته د ملک جوړ کړو، د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي، او بل دغه کنه دغه پیسې چې دمونه بهر ته ځي هغه به ترځي.
بلدوی ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حریم فدایی وایي
دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وي خلکو ته په کار مندنه او همدارنګه د اقتصاد پر رشد کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دي. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي غوښتنه دا ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دي پانګونه وکړي. موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکې وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه پر راستولې سمس کلی کلی دي که طالبان د کورونا ویروس په خاطر اور بند وکړي دا به د افغانانو لپاره ښه زیری وي. حقیار له کندهار لیکلي افغانستان اسلامي ټولنه ده دلته کورونا ډیر تاثیر نه کوي. هلال له پکتیکا تقریبا ورته سمس را لېږلی دی. هلال صاحب او حقیار صاحب، تر اوسه داسې ناروغي په دنیا کې نشته چې د یوه دین خلک نیسي د بل نه نیسي. دغه اوس تقریبا په ټولو اسلامي هیوادونو کې کورونا خپره شوې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي له ټولو هیوادوالو غواړم چې د عامې روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا له خاطره عملي کړي. خان محمد اسلامیار له نادلي څخه وړاندیز کړی دی چې د کورونا ناروغي د ناروغانو د درملنې لپاره د مکتبونه او پوهنتونونه اختصاص شي. دغه وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم کړی دی چې په عاجل صورت کې به دا کار کوي. خالد اتل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې دی چې په طالبانو باید باور ونه شي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی طالبان سولې ته چمتو نه دي، جګړو ته ادامه ورکوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د کورونا په برخه کې لکه عبدالرحمن لیکلی دی چې باید افغانان نظافت مراعات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ناروغي د ناروغانو شمیر 233 ته لوړ شو. نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره به له افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک پرون تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د همکاریو غوښتنه شوې ده. په نړۍ کې په کووید 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه تر 1 میلیون لوړ شو. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که تهران یا نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو لوی تاوان به وګالي. د ساجی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د کورونا په اړه یو مطلب. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې هم واوریدل، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ازبکستان هم ویلي دی چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. پرون چین یو لړ طبي تجهیزات افغانستان ته وسپارل. خو د افغانستان په لوی ښار په پلازمینه کابل کې ځینې د اندېښنه لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. خان محمد سین له کابل راپور لري.
کابل خرچ شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري. د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې خو وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی رادیو ته وویل
که چېرته د تشخیصي مراکز ولایت کابل کې لیدنه ډېر نه شي، خلک به ډېر لوی مشکل او لوی فاجعې سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کړي او یو خپله مرکزي د خپله د ناحیو لپاره د جوړې کړي د تشخیصي مراکز. که چېرته داسې ونیسي، خلک به ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمه ییزو خلکو نه همکاري، د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کمواله هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کره شمیرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. د روغتیا وزارت ویان وحید معیار وایي
انشاءالله در روانه اونی تر پای پورې به د مشکوکو پیښو د ثبت لپاره زموږ ظرفیت له 650 تر 800 پورې لوړ سي او تصمیم داده چې په دې برخه کې د ثبت ظرفیت په ورځ کې تر 2000 پورې ورسوو.
په ورته وخت کې له چین نه روغتیایي وسایل چې د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي، له کرونا وایروس نه د ساتنې لباسونه او ماسکونه پکې شامل دي، کابل ته راورسېدل. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو افغان چارواکو ته د دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایروس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسی کولای چې د دغه وایروس په مخنیوي کې بریالی سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغه وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له 40 میلیونو نه تر 1500 میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، کرونا وایروس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري د کورونا په ارتباط د ورلد او میټر د ویب سایټ له مخې دغه شیبه په نړۍ کې تر 100,000 زیات کسان په کورونا اخته دي، تر 1,000,000 زیات کسان په کورونا اخته دي، 35,214 تنه دغه ناروغي تر اوسه پورې وژلې دي او 212,991 کسان د کورونا په ناروغي اخته وو او دوی رغېدلې دي او جوړ شوي دي. د دغه ویب سایټ له مخې تر ټولو زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته دي چې شمیر یې 215,144 ته رسیږي او تر هغه وروسته 115,222 تنه په ایټالیا کې په کورونا اخته دي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ښځو پروګرام نیمه نړۍ.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې خځې وروسته لواده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپل خځې ترې لاس اخلي یا که کورنۍ او مسؤلیتونه سبب کیږي چې لواده وروسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د خځو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استادې خبرې هم واوري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شي چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې لورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال په هنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کوره بهر د خځو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې خځه واده شو نور د قرار په کور کې نه، میړه یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خځه ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د یوې خځې غمجنې څېرې